شپږ بجې شپې د ازادي راډیو د ماښامنۍ خبري مجلې وخت شو. دا خبرونه د نیم ساعت په مخه دا او زحمت چې برمو پکې کوربه یم. تخنیکي چارې شمشاد زدران مختوری. السلام علیکم. افغان سولې ته د ولسمشر غني دوهم مرستیال نهیلې ښکاری. ولې تر خبرونو وروسته به واوري خبرونه احمد تکل اوروي.
سلام. په پیل کې د خبرونو سرټکی. په فاریاب کې لسګونه کسانو نن د یو تښتول شوي ماشوم د ژغورنې لپاره د اعتراض په توګه د اقینې اندخوی تجارتي لاره بنده کړه. د ولسمشر دوهم رسیال سرور دانش وایي له اوسني فرصت څخه باید په هیواد کې د سولې د ټینګښت لپاره کار واخیستل شي. او په جرمني او ډنمارک کې له لسو زیات کسان د یوې تروریستي حملې د پلان جوړولو په تور د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوي دي. بشپړ خبرونه. په فاریاب کې لسګونه معترضانو نن د حکومت پر وړاندې د خپلو اعتراضونو په دوام د اقینې اندخوی تجارتي لاره بنده کړه. دوی د اختطاف کوونکو له منګولو د یو ماشوم د ژغورنې غوښتنه کوله. د اعتراضونو یو تنظیمونکی محمد کمال ګونش ازادۍ راډیو ته په دې اړه وویل:
موږ د لویو بار وړونکو موټرو د تګ راتګ لاره بنده کړې. د کوچنیو موټرو لپاره لارې ډېرې دي. واړه موټر پر خامو او کوچنیو لارو هم تګ راتګ کولی شي.
همدې معترضانو پرون د مزار شریف شبرغان لویه لاره هم بنده کړې وه. د نه کلن عبدالرؤف له اختطاف څخه څه باندې درې میاشتې تیریږي. د ولسمشر دوهم رستیال سرور دانش وایي چې له اوسني فرصت څخه باید په هیواد کې د سولې د ټینګښت لپاره کار واخیستل شي. ښاغلي دانش دا څرګندونې نن د وحدت اسلامي ګوند مشر محمد محقق د وژل شوي زوی محمد باقر په لومړي تلین کې د خبرو پر مهال وکړې.
دا وضعیت له موږ غواړي چې د افغانستان د جګړې ټول شکیل اړخونه او د کورنیو سیاسي ځواکونو د سیمې د هیوادونو او نړیوالې ټولنې په ګډون د افغانستان د قضیې شکیلې خواوې باید منصفانه او مسؤلانه چلند وکړو.
ښاغلي دانش زیاته کړه چې حکومت په هیواد کې د سولې د ټینګښت لپاره لوی ګامونه اخیستي، خو طالبانو د ده په وینا لږ صداقت او جدیت ښودلی. له دې مخکې طالبانو افغان حکومت د سولې پر وړاندې د خنډونو په جوړولو تورن کړی و. د پروان سیمه ییز چارواکي وایي چې په بګرام ولسوالۍ کې نن ماسپښین د یو مقناطیسي بم په چاودنه کې 15 کسان ټپیان شول. د بګرام ولسوال عبدالشکور قدوسي ازادۍ راډیو ته وویل په سرسیاد سیمه کې په دې برید کې په ولسي جرګه کې د پنجشیر د پخواني استازي ظاهر الدین سعادت موټر په نښه شو. ښاغلی قدوسي وایي چې ښاغلی سعادت د چاودنې پر مهال په موټر کې نه و. د دې برید مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د افغانستان د کرکټ ځوان لوبغاړی نوین الحق له یوې انګلیسي لوبډلې سره د همکارۍ تړون لاسلیک کړی. د انګلیسي رسنیو د راپورونو له مخې نوین الحق به د برتانیا د کرکټ په سګنی دوبني شل اووریز لیګ کې د لایسستر شایرز فاکسس په نوم لوبډلې لپاره لوبه وکړي. دا په برتانیا کې یوازینۍ لوبډله ده چې د کورني کرکټ د شل اووریزو لوبو جام یې درې ځلې په 2004، 2006 او 2011 کلونو کې ګټلی دی. تمه ده چې نوین الحق به په روان 2021 کال کې د هند د پریمیر لیګ یا آی پی ایل د لوبو د لړۍ په بولۍ یا مزایده کې هم ګډون وکړي. لازادۍ راډیو خبرونه اورئ. په جرمنی او ډنمارک کې د یوې تروریستي حملې د پلان جوړولو په تور د امنیتي ځواکونو لخوا د نیول شویو کسانو شمیر له لسو اوښتی. د جرمنی او ډنمارک د قانون د تنفیذ ادارو نن په یو ګډ بیان کې وویل د تېرې اونۍ له عملیاتو وروسته لږ تر لږه شپږ کسان په ډنمارک کې نیول شوي دي. ویل کېږي له دې مشکوکو کسانو سره چې د سوریې یو شمیر وګړي هم پکې دي، داسې پرزې او مواد موندل شوي چې بمونه او وسلې ترې جوړېدای شي. پولیسو د نورو نیول شویو کسانو هویت پټ ساتلی. له دې ډلې څخه دا مشکوک شیان په ډنمارک او جرمني کې موندل شوي. د ډنمارک پولیسو تېره شپه په یو بیان کې وویل چې د دوی په باور د کسانو دا وړتیا لرله چې په ډنمارک کې تروریستي حملې وکړي. ولسمشر جو بایدن وایي حکومت د ټولو بالغو وګړو لپاره تر جولای میاشتې پورې د کووید 19 ناروغۍ پر ضد د اړتیا وړ واکسین چمتو کړی، خو هغه په عین حال کې خبرداری ورکړ چې د لوژستیکي ستونزو له کبله ښایي د واکسین تطبیق له یو لړ خندونو سره مخامخ شي. ښاغلی بایدن پرون پنجشنبه واشنگتن ته نږدې د روغتیا له ملي انسټیټیوټ څخه د لیدنې پر مهال وویل چې د دې ادارې د هغه قرارداد چارې بشپړې کړې چې پر بنسټ حکومت د فایزر او مدرنا د درمل جوړولو له کمپنیو د دې واکسین نور سل میلیونه دوز اخلي. ولسمشر بایدن زیاته کړه چې د جولای تر پایه به د 300 میلیون امریکایانو لپاره د کورونا ضد واکسین چمتو وي. د روسیې د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالنی نن یو ځل بیا محکمې ته حاضر شو چې په ترڅ کې د له قاضي سره لفظي شخړه هم وکړه. ناوالنی په محکمه کې پر ټویټر د خپلې یوې پخوانۍ تبصرې اړوندو تورونو ته ځواب وایي. پر ناوالنی تور دی چې په دې تبصره کې د دوهمې نړیوالې جګړې هغه ګډونوال ته سپکاوی کړی چې د روسیې په اساسي قانون کې د بدلونونو د ملاتړ لپاره د ټول پوښتنې په تجارتي اعلان کې څرګند شوی و. او د پاکستان پوځ په جنوبي وزیرستان کې په یو نښته کې د څلورو پوځیانو او څلورو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. پوځ نن په یو بیان کې وویل د جنوبي وزیرستان په مکین سیمه کې نښته هغه مهال پیل شوه چې د وسلوالو پر یوه امنیتي پوسته برید وکړ. د دې برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. د پوځ په بیان کې راغلي چې پوځیان د تېرې شپې له پیښې وروسته په سیمه کې د تلاشۍ عملیات کوي.
دا ستر اډو ماشمنی خبری مچلا اوري. د افغانستان د سولې بهیر ته موډاندې د ولسمشر غنی د دوهم رستيال سرور دانش لاندې شنو او طالبانو ته د پخواني ولسمشر د دوهم رستيال کریم خلیلی لا وړاندې زونو خبرو. د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې سکرتر جنرال وایي
د بهرنیو لوبغاړو راتګ افغانستان ته یو مثبت تاثیر لري.
ښاغلی بارکزی دا خبره د تیر شپې د ګډو رسمي لوبو په ارتباط کوي چې یو مهمه لوبه پکې احمد ولی هوتک وګټله. د ښاغلی هوتک له راتلونکو لوبو مهم د په وینا خبرو.
منه به سره شوي چې دې لوبې نه بعد زه بله لوبه په UFC کې وکم.
د افغاني نوټونه ولې ژر ژر زړې شي؟ په خوست کې خوستیان له زړو افغانیو سره څه کوي؟
یو هفته کې تر لسو پنځلس زرو پورې شاوخوا افغانۍ ټولیږي. مونږ بیا بیرته شخصي بینکونو ته مونږ رسوو. قبل کې بیرته نوي نور نوټونه راکوي زرګون یا پنځه دي.
د افغانستان د ولسمشر دوهم رسیال سرور دانشوي په قطر کې د سولې بین الافغاني خبري له یو ډول په ټپه ولاړ حالت سره مخامخ شوي دي. سرور دانش په کابل کې وی غونډې ته د وینا پر مهال نن دا هم وویل چې د سولې وسنۍ ترلاسه شوی فرصت باید په هیڅ ډول ضایع نشي. د غونډې ته د سولې د عالي شورا پخواني مشر کریم خلیلی د خپلو خبرو پر مهال ټینګار وکړ چې د تاوتریخوالي د کمیدو او د افغان وژنې د درولو لپاره باید هڅې ګړندې شي. له کابل راپور لرو.
د افغان سولې پاړه ټوکیدونکې هیلې د ناهیلې پر لور. د افغانستان د جمهور رئیس دوم رسیال سرور دانشوی په داسې حال کې چې سولې بین افغاني خبرې تقریبا په ټپه ولاړ حالت سره مخ شوي، ورسره په افغانستان کې تاوتریخوالي کچه هم لوړه شوې ده. ښاغلی دانش نن د جمعې په ورځ په کابل کې د محمد محقق زوی باقر محقق د وژل کېدو په لومړني تلین غونډه کې وویل افغان حکومت د سولې لپاره خپله اراده ښکاره کړې، خو طالبان لا هم جګړه له خبرو غوره ګڼي.
مذاکرات دوحه در یک حالت نسبی بنبست قرار گرفته.
په دوحه کې خبرې څناڅل بنبست سره مخامخ شوي او د طالبانو استاذي په سیاسي سفرونو بوختي او کله ناکله یو نوې وړاندیز هم کوي چې دغه حالات په هیڅ صورت د سولې خبرو سره مرسته نشي کولای.
د ښاغلي دانش په وینا هغه ګونګوسي چې د موقت حکومت پاړه په دې وروستي کې تر غوږو شوي پرته د خلکو د ذهنونو له ګډوډېدو بل څه نه دي. نوموړی په ټینګار سره وایي موقت اداره کې د دې نظام ړنګېدو په هدف رامنځته کیږي، دا یو ناسمه مفکوره ده. د جمهور رئیس دوم رستیال وایي افغانان د هغې سولې ملاتړ کوي چې اوسنی نظام اساسي قانون او د تیرو 19 کلونو لاسته راوړنې پکې خوندي وي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا پخوانی رئیس کریم خلیلی هم چې د دې غونډې ګډونوالو د تاوتریخوالي په زیاتېدو اندېښنه وښوده.
لدی فرصت څخه باید په هیواد کې د یوې باعزته سولې لپاره استفاده وشي. هغه سوله چې موږ یو ځل بیا تیر تاریخ ته بوزي هغه زموږ په ګټه نه ده. هغه سوله چې تیر تاریخ موږ ته یو ځل بیا تکرار کړي دغه سوله د افغانانو غوښتنه نه ده.
د ښاغلي خلیلي په وینا د افغان وژنو بې ثباتۍ د له منځه وړلو یوازینۍ حل لاره خبرې دي او باید د سولې خبرې ژر تر ژر یوې پایلې ته ورسیږي. د افغان ولسمشر سلاحکار محمد محقق بیا روان حالت خواشینوونکی یاد کړ او ویې ویل د جګړې دوام د یوې خوا په ګټه هم نه دی. هغه وایي تر راتلونکي پسرلي پورې باید د جګړې د کمیدو او یا ختمیدو یو اړخ معلوم شي.
د طالبانو ټول قمندانان اوس مهال په نظامي زده کړو بوخت دي. که راتلونکي پسرلي سوله ونه شي، زما وړاندوینه دا ده چې یو بې سابقه جګړه به ونښلي. نو په همدې اساس دولت باید هم سولې ته او هم د خلکو دفاع ته پوره چمتووالی ولري.
طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد دوه ورځې وړاندې ویلي وو چې د سولې بین الافغاني خبرې به یو وار بیا ډېر ژر پیل شي. دغې ډلې دغه شان ویلي که د روان کال په می میاشت کې امریکایي ځواکونه له افغانستان نه ونه وځي، نو دوی به خپلې جګړې ته دوام ورکړي. د طالبانو د ډونالډ ټرمپ په مشرۍ د امریکایي حکومت ترمنځ د سولې د شوې هوکړې له مخې باید په می میاشت کې امریکایي ځواکونه له افغانستان نه ووځي، خو د جو بایډن په مشرۍ د امریکا نوي حکومت اعلان کړی چې له طالبانو سره د سولې شوې هوکړه له سره ارزوي. تازه د امریکا نوي ولسمشر جو بایډن ویلي امریکا هغه اوږدې جګړې چې دغه هیواد پکې ښکیل دی باید مسؤلانه پای ته ورسوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو د سهار له وو د ماښام تر وو په منځني سپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري، او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولی شي. د ګډو رسمي لوبو افغان لوبغاړي احمد ولي هوتک تیره شپه په کابل کې خپل برازیلي سیال لیوناردو باربوسا ته ماتې ورکړه. له ښاغلي هوتک سره د دې لوبې او د راتلونکو لوبو په اړه غږېدلی یو. مخکې تر دې چې دا څرګندونې در سره شریکې کړو، د بیګانۍ لوبې حال به درکړو. د دې لوبې اهمیت په دې کې و چې د کابل په غازي لوبغالي کې د ګڼو نندارچیانو مخې ته د فری فایټ په لوبو کې یو شمېر بهرنیانو برخه واخیسته. له کابله راپور لرو.
له هغه خاره چې هر ورځ ترې د تاوتریخوالي خبرونه ورکول کېږي، ښایي د خوښۍ یو خبر دا وي چې تېره شپه دغلته د رزمي لوبو افغان لوبغاړي احمد ولي هوتک خپل برازیلي سیال لیوناردو باربوسیا ته په یوه جالبه لوبه کې ماتې ورکړه. دغه سیالي تېره شپه د کابل ښار په غازي سټیډیوم کې ترسره شوه. که څه هم د لوبې په لومړي پړاو کې د ښاغلي هوتک سیال برلاسه معلومېده، خو د سیالۍ دوهم راوند بیا د احمد ولي هوتک لپاره ښه و. په درېیمه دقیقه کې د زنګون په یوې سختې ضربې خپل سیال له پښو وغورځاوه. ښایي د ښاغلي هوتک مینهوالو او افغانانو د همدې شیبې انتظار درلود، ځکه خو په سټېډیوم کې د سلګونه افغان مینهوالو د خوښۍ غږونه پورته او د رنګ پر لورې منډې کړې او افغان لوبغاړی پر اوږو پورته کړ. د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی تر څنګ لسګونه افغان چارواکو او د احمد ولي هوتک ګڼو مینهوالو د هغه په دې بریا خوښي ښکاره کړې او د مبارکۍ پیغامونه یې خپره کړي دي. د ټي جی ایف سی په نوم د دې سیالۍ جوړونکي سازمان د سیالۍ ټکټونه وړیا کړي وو او اعلان یې کړی وو چې افغانان فکری آرامۍ ته اړتیا لري. احمد ولي هوتک له بریا وروسته له خپلو مینهوالو مننه وکړه. ویویل له تیرو 15 میاشتو راهیسې د دې لوبې د ګټلو لپاره سخت تمرینونه کړي وو.
ټول افغان ولس ته، زخمي ټپي افغانستان ته، غمجن ولس ته د دې لوی بریا مبارکي وایم. بریا مو مبارک شه، پیروزی تان مبارک. هموطنای غمگین ما، هموطنای بیچاره ما.
دا د ښاغلي هوتک د رزمي لوبو 21 بری وو. نوموړي تر دې دمه په بیلابیلو هیوادونو کې د بیلابیلو لوبغاړو سره 22 سیالۍ کړې چې 21 یې ګټلې او یوه یې بایللې ده. خو دا لومړی ځل دی چې ښاغلی هوتک په کور دننه له یوه بهرني سیال سره مخامخېږي. د ده د تېرې شپې سیال لیوناردو باربوسیا د برازیل اوسیدونکی دی. د راپورونو پر بنسټ ښاغلي باربوسیا ټولې 22 لوبې کړې چې 19 ګټلې او 14 یې بایللې دي. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه وایي د بهرنیو لوبغاړو راتګ افغانستان ته پر افغان ورزشکارانو مثبت اغیز لري او دوی به هڅه وکړي چې د دې هیواد په کوربتوب نړیوالو سیالیو ته زمینه برابره کړي. د دې کمیټې سیکرتر جنرال یونس پوپلزی ازادي راډیو ته وویل
د بهرنیو لوبغاړو راتګ افغانستان ته یو مثبت تاثیر لري او خوشبختانه موږ کولای شو چې په دې اکله د دې سیالیو د تنظیمونکو سره هم همکاري ولرو. او باور مداده یا چې افغانستان په دغه وضعیت کې چې دی چې هر څومره خپلو خلکو ته خوشحالي ورکړي او بهرني لوبغاړي افغانستان ته راشي هغومره به د لوبو سطحه لوړه شي او په څنګ کې به خلکو ته سالمه او ښه تفریح هم مهیا شي.
تیره شپه د فری فایټ یا آزادو مبارزو ټولې ولوبې ترسره شوې چې دوی نړیوالې او پنځه کورنۍ سیالۍ وي. ایرانی حمید رضا قلپور خپل پاکستانی سیال کامران جوټ مات کړ. په همدې حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي افغان امنیتي ځواکونه د دې توانایي لري چې په دې هیواد کې د هر ډول بهرنیو سیالیو امنیت خوندي کړي. د دې وزارت ویان طارق اریان ازادي راډیو ته وویل په غازی سټیډیوم کې د تیر شپې د سیالۍ لپاره هم پراخ امنیتي تدابیر نیول شوي وو.
احمد ولی هوتک خپل برازیلی سیال لیوناردو باربوسا مات کړ. له ښاغلي هوتک څخه به واورو چې د دې لوبې لپاره یې څه چمتووالی درلود.
د خپل دې حریف په باب یو څه راته ووایي چې څوک وو، څو کلن وو او په کومو ګروپونو کې لوبه کړې وه. ستاسو سره یې هغه رنګونه څومره یو شی یا بدلون یې درلوده؟
دا باربوزا وو د برازیل نه، تلیریش ریکارد د شیران تو بل چې اتلس دی ګټلې ولې او شپږ لوبې بایللې ولې. د جیجیتسو قهرمان برازیل کې نو ډېر تکړه ورزشکارو مختلفو لیګو کې لوبه کړې وې. د دغې یو نامتو یو قوي فایټرو چې د لوبه تېره شپه چې افغانانو ولیدل یعنې دا یو راوند داسې تېر شو اعتمالا چې راوند هم قوي وو. یو څه نمرې د هغه په نفع والې داسې ضعیفه یا داسې
لوبغاړو سره نورې لوبې هم په پام کې شته
او دینه احتمالا چې قوي لوبې وکم او زه به انشاءالله د شل ورځې میاشت کې د بلې لوبې خبر هم شریکم چې بله لوبه څه وخت او له چا سره لرم.
تاسو څو میاشتې مخکې په کابل کې د یوې ډلې د برید له کبله زخمونه هم درلودل. دې زخمونو په دې مسابقه کې ستاسو انرژي کمه کړې وه که لا زیاته کړې وه؟
احساس مې قوي و ډېر زیات چې باید هغه افغانانو چې د دې سپورت کړی وم ماته مینه نه کړې په هغه بدو حالاتو کې. ولې بدبختانه څو ځل زه چې عملیات شوم ډېر مې بد راتلل چې دا ټپونه زما په سینه والا ما دې سره فایټ کوو نو دغه مې څه نه څه درد اور یا لږ درد را کوو. نور هغه وروسته له هغه پېښې چې افغانانو څو نمې نه راکړې وه هغه زما په یاد وه. احساس مې ډېر قوي و چې زه باید افغانانو ته خوښي یا خوشحالي ورته برخه کړم.
د نړۍ د لوړې کچې مثلا یو اف سي ته مو د تګ څه پلان یا تکل شته؟
دغه لوبې زما چانس دی چې ډېر که زما داس هم یو سي وو نو ژمنه به سره شوې چې دې لوبې نه بعد زه بله لوبه په یو سي کې وکړم. نو د دې لپاره به زیات ډېر زیات وبسم یا احتمال انشاءالله ډېر زیات شه او زما هدف هم هغه ده.
دغه لوبه چې تاسو وویل چې په راتلونکي څه کم یوه میاشت کې به اعلان کړئ، فکر کوئ چې دا به په یو اف سي کې وي؟
احتمال ډېر شته چې یو سي کې وي ځکه ژمنه به سره شوې چې یو سي کې وي. نو غواړم چې تیره تمه وانخلم دوه درې میاشتې بعد بل فایټ هم خپل اعلان کړم یو معتبر سازمان کې چې افغانان ته یوه خوشحالي پاتې او زه مطمئن یم دا بېګر اسلام هغه درکړ چې میلیونونه افغانان زما لوبې ته ډېر خوشحاله شول. زه غواړم بیا بار بار دا خوښي افغانانو ته وبښم.
او وروستۍ پوښتنه هغو کسانو ته چې پر تاسو یې برید کړی وو خاص څه دی ویلو لرئ؟
هغه کسانو چې زه یې تبې کړی ولم په هماغه ټپونو بیا هم هغوی هماغه افغانان ول بیا هغوی افغانستان مو وکړو او هغوی ته ما تېره شپه ویاړ یا افتخار ور وبښم.
د ګډو رسمي لوبو له لوبغاړي احمد ولی هوتک سره مو د احمد تکل مرکه اورېده. د سپورت له ډګره د نړیوال کرکټ له ډګره دا خبر لرو چې نن په بنگلاديش کې د کوربه هیواد او ویسټ انډیز د ټیسټ میچ دوهمه وه. ویسټ انډیز لومړی بیټنګ کړی او 409 منډې جوړې کړې دي. په ځواب کې تر اوسه بنگلاديش 4 لوبغاړي له لاسه ورکړي دي او 115 منډې جوړې کړې دي. دا لوبه د نن لپاره درېدلې ده، یعنی د لوبې وخت پوره شو سبا به بیا پیل شي. او سبا د ټیسټ میچ لوبو په ترڅ کې هند له انګلستان سره مسابقه لري. د دې لوبې کوربه هند دی. هند او انګلستان تر اوسه په دغه لړۍ کې یو ټیسټ میچ کړی دی چې هغه انګلستان ګټلی دی. دا دوهم دی، سبا یې اوله ورځ ده. او سبا د پاکستان په لاهور کې په قذافي سټېډیوم کې د پاکستان او جنوبي افریقا ترمنځ د شلو اورونو لوبه ده، او دا لوبه هم سبا ترسره کیږي.
موخ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ازادي رادیو په منځني سپه دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري، او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په azadiradio.com کې نیولای شي. د خوست یو شمېر شاریان او صرافان د افغانیو د وړو بانک نوټونو له کمبود سره مخامخ دي. د پکتیا، خوست او پکتیکا ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو وایي په دغو ولایتونو کې د افغانیو زیات شمېر بانک نوټونه له کاره لوېدلي، او له افغانستان بانک نه غواړي چې ژر تر ژره نوي نوټونه بازار ته وړاندې کړي. دوی وایي په سوداګریزو چارو کې د دې نوټونو له سړېدو او کمېدو سره ستونزې په زیاتېدو دي. نور حال په دې راپور کې.
د خوست ښار د سبزیو د منډوي په یوه څنډه کې د سبزیو او د میوو د ګڼو پلورونکو له منځه یو یې هم 22 کلن محمود دی چې د روزۍ د پیدا کولو لپاره د مالټې واخلی غږونه کوي څو د پیرودونکو پام ځان ته برباړوي. زمای هم د غږ په اورېدو پام ور واوښت، خو د ملټو د اخیستلو لپاره نه، بلکې د پلاس کې د ګڼو هغو بانک نوټونو ته چې له کاره لوېدلې وو او ځینو پیرودونکو ترې د غټو نوټونو د ماتولو یا میده کولو پر مهال ترې بیرته نه اخیستل. محمود وایي د ورځې همدا 1200 افغانۍ ګټه ده، خو زړو بانک نوټونو یې په کار کې ستونزې ور جوړې کړې. د افغانیو له بانک نوټونو سره د خلکو ناسم چلند نه یوازې په میلیونونو افغانۍ ضایع کوي، بلکې د خوست ښاریان او هټیوال وایي د محل د وړو بانک نوټونو له کمښت سره هم مخ دي. متین زدران د خوست په ښار کې د صرفۍ دوکان لري. دی وایي یوازې له خپل دوکانه په یوه اونۍ کې له 10 تر 15 زره د افغانیو هغه بانک نوټونه چې ډېر زیات زاړه او له کاره لوېدلې وي بانک ته سپاري. دی وایي په دې ولایت کې څه باندې 300 د پولي خدماتو او صرفیو هټۍ فعالیت لري.
په اوسط ډول یوه هفته کې تر 10-15 زره پورې شاوخوا افغانۍ ټولېږي. مونږ بیا بېرته شخصي بانکونو ته مونږ رسوو، قبل کې بېرته نوي نور نوټونه راکوي. زرګون یا 500
غوښتل مو په خوست کې د راټولو شویو زړو افغانیو ارقام ترلاسه کړو، خو په خوست کې د افغانستان بانک مسؤلینو له رسنیو سره په دې اړه د خبرو کولو اجازه نه درلوده. په خوست کې د افغانستان بانک یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې هر میاشت له شخصي بانکونو په اوسط ډول د 1500 او 1 میلیون افغانیو ترمنځ له کاره لوېدلې بانک نوټونه راټولوي. سرچینه وایي دا بانک نوټونه د افغانستان بانک مرکزي دفتر ته لیږي څو یې د ټاکل شوي پلاوي په حضور کې وسوځوي. یادې سرچینې وویل لا تر اوسه هم د افغانستان بانک له لورې نوي چاپ شوي نوټونه دوی ته نه دي ورکړل شوي. په خوست کې د اقتصاد پانزي استاد خیبر وایي له افغاني بانک نوټونو سره د خلکو ټیټ چلند او د عامه پوهاوي د نشتوالي ترڅنګ په ټیټ کیفیت د بانک نوټونو چاپ د دې لامل شوی چې هر کال په میلیونونو افغانۍ ضایع شي.
یو بانک نوټ په 2.8 افغانۍ باندې چاپیږي، په میلیونو او په کال کې افغانستان توان کوي. دغه نو الله رمدادي چې عامه پوهاوي وشي او ځینې معیارونه وځي د بانک نوټونو په کیفیت باندې کار وشي.
د استاد خیبر په وینا له پیسو سره د خلکو سم چلند، د برېښنایي راکړې ورکړې پراخول او یا هم د باکیفیته پلاستیکي پیسو چاپ یا د سونځه هوارولی شي. دا په داس حال کې د چې څو ورځې وړاندې د افغانستان بانک د نشراتو د څنګه غړي حسیب الله نوري ویلي وو چې د افغانیو د 380 میلیونه نویو قیطو د چاپ قرارداد شوی چې له جملې 100 میلیونه چاپ شوي او هیواد ته رارسېدلي دي. د د پوینا نوی چاپ شوی نوټونه د هیواد اقلیم او د خلکو غوښتنو ته په پام په ښه کیفیت چاپ شوی دی. په لمدو لسونو د نوټونو نیول، د نوټونو بیځایه قط کول، په جیبونو کې د نوټونو خوندې نه ساتل او یو شمېر نور هغه موارد بلل کېږي چې نه یوازې په خوست بلکې په پکتیا، پکتیکا او د هیواد په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم تر سترګو کېږي او له امله یې د افغانیو د بانک نوټونو د پایښت موده کمیږي. خو د افغانستان بانک چارواکي وایي هڅه کوي په هیواد کې د برېښنایي راکړې ورکړې د مروچ کېدو له لارې هم د ستونزې ته د حل لاره ومومي.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه د جمعې په ورځ 10 بجې، د سه شنبې په ورځ 8 بجې له آزادی رادیو.
دا ساتي رادیو ماشومني خبري مجله په منځني صفه 12 شپږ نوي په ټوله افغانستان کې اوري. نن د فبروري 12 ده او سبا د فبروري 14 د رادیو له نړیوالې ورځې سره برابر ده. خلک رادیوګانې څومره خبروي په دې اړه به د ازادي راډیو په سهارنیو خپرونو کې واوري. لسیزې وړاندې چې تلویزیون عام شو، یو شمېر خلکو فکر کاوه چې د رادیو له منبع ورسره ټوله شي، خو داسې ونه شول. نن سبا لا د اروپا په هیوادونو کې چې کوټ کوټ ته تلویزیون رسیدلی دی او انټرنیټ پکې شته، د رادیو بازار لا هم ګرم دی. د ازادي راډیو په سهارنیو خپرونو کې د رادیو د نړیوالې ورځې په ارتباط اوریدلې شئ. لوی خبرتیا وروسته یو نړیواله وبخښي د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو له څرګندونو وروسته یو نړیواله مسله راخلو.
ستاسو له پیغامونو
زلا یک د لغمان ولایت لنګار ولسوالۍ نه خبرې کوم. از برای خدای ته د لنګار او د لغمان ډېر سره کم ده او د لیارې نه بيخي پولیس خلاص جوړ کړي. دغه لیارې غم دی وکړي د لغمان ولی بيخي دغه لیارې غم نه کوي. خلک کتابه شو پولیس خلاص ترې جوړ کړي، هیڅ کورو ته نشته. وسلام.
کلیواله شنه د هلمن ولایت د ندلی ولسوالۍ څخه تاسو پیغام پریږدم. هلمن ولایت د تراخ او بو زرکت لري ډېر سندونه پکې، خو متاسفانه چې د هلمن د سندونو څخه ګټه نه اخیستل کېږي. یعنې هغه اوبه دغه چې پالتي ګران ته بهېږي. نو زما د اړوند چارواکو څخه دا هیله وه، زه د چې کوم بندونه دي، یو بند د هلمن د روزه ولسوالۍ د فرحات بندې باید دا بند وتړي. دا د تراخ برېښنا زرکت هم لري او نور داسې بندونه په هېواد لارو بار کې ډېر ستا باید هغه ته توجه وکړي چې نور ځوانان نور هیوادو ته ولاړ نه شي او دلته په کور دننه پر کار باندې مصروف شي. سلام په احترام.
نورستان ولایت کې د صحت په بخش کې د نورستان ولس مشکل سره سوګرون ده، خاصتا د صحت کارکونکو غړي چې شپږم میاشت روان دي د تروس کارکونکو معاش نه دی ورکړل شوی او د وایم نشته. همدغه مشکل زه لاسې ګیروم د نورستان ولایت د خلکو د صحت په بخش د کارکونکو د کارمندان او ډاکټر صاحبان درس مشکل سره د لاسې ګیروم. تاسو څنګه غوښوي چې زموږ خبرې د پوری چارواک سره شریک کی چې تاسو سره یو نړۍ مننه.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
دا سجی رډو د دې ماشامنی خبری مجلې ورسی او تر رسیدلې یو په پاتې دقایقو کې دا نړیواله مسله راخلو چې د روسي دولسمشر ولادیمیر پوتین د سخت منتقد او پروسیه کې د فساد ضد کمپاینر الکس نوالنی محاکمه نن بیا پیل شي. تیرونی د محاکمه له خند سره مخامخ شوی و. اسمت څاروان راپور لري.
د روسیې د اپوزیسون بندي مشر الکسی نوالنی به نن جمعه یو ور بیا محاکمې ته حاضر شي. تیرونی د محاکمه نیمګړې پاتې شوې وه. نوالنی چې د اپوزیسون مشر او د فساد ضد کمپاینر دی، په خوا په ځلونو نیول شوی او حمله پرې شوې دي. نوالنی د اګست په 6مه نیټه له سایبریا څخه مسکو ته په الوتکه کې ناروغ شو او له کبله یې الوتکه په نیمایي لاره کې په اومس کې کېناستو ته اړ ایستل شوه. نوموړی د تیر کال په سپتمبر کې په سیمه ایزو انتخاباتو کې د اپوزیسیون د مشرانو د ملاتړ لپاره سایبریا ته تللی و. نوالنی د جنوري په 18مه له جرمني څخه خپل هیواد ته له ستنېدو سره سمونی ول شو. د جرمني ته د درملنې لپاره تللی و. روسته لدی چې په حق کې د کیمیاوي وسلو د مخنیوي سازمان دا تایید کړه چې د روسیې د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالنی مسموم شوی دی. جرمنی او فرانسې پر اروپایي ټولنې ژغ وکړ چې پر هغو کسانو بندیزونه ولګوي چې په انفرادي ډول په دې پیښه کې لاس لري. روسیه ویلی چې په دې پیښه کې لاس نه لري، خو په دې برخه کې د نړیوالو له فشار سره سره له جنایي تحقیقاتو سره مخالفت کړی دی. د ناوالنی له نیول کېدو سره سم په درسته روسیه کې مظاهرې کېږي او د ناوالنی زرګونه پلویان نیول شوي دي.
بوسر با خوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو
تسلیم
ازادی رادیو سره اوسی او ترنور زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي.
دا ازادي راډیو دا خبری مجله هم دلته سر ته ورسېده. په بلې خبری مجله کې احمد شکفر احمدی له تاسو سره دی. احمدی صاحب خیر راغلی.
تشکر از شما شبر صاحب.